سلامونه وخت بخیر په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس مډیو شپې ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پیل په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد زی او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړې دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولای شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالی په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولی دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولای چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستاني وی محکمې د پنځمې پرز حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه یواد کې د کډوالو لمیند او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د اسلام آباد ستري محکمې د دغه یواد کورونې چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د ستري محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم رسلاغه ورکړ چې د یو 43 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره چې د موکل غوښتل لیک ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوړه پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربه استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن په اورون رسنیو ته په استرالیا کې وویل افغانستان پیاوړی لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اورونو اتل دی په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. افغانستان او انګلستان له دې مخکې دوه واري په نړیوالو شلو اورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللی. رابا شو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې بشری وضعیت خراب ده. هغه لټول خکیلو لور غوښتي چې دغه وضعیت لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. خاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځمبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسیدلې چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي ترڅو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینټ ماموریت پر دې څرخي چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د دې د مخکني راپور چې د بشري حقوقو شورا ته یې وړاندې کړې سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16مه خپله ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. خاغلی بینټ افغانستان ته په دې 12 ورځنی سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپورو چارواکو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو د خزو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د ورستي بلیت د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربیره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بینت په خبره اکثرو مهمو کسانو سره یې چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تېره بیا پر هزارګانو د زیاتو شویو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک، او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي، د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بینت د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی، ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بینت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي التیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلي بینت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقونو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغه افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د ستري محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی شپږشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلي دي چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنشن بی پورز حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالاً په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو کوربتوب کړی، اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترس کې په میلیونونو افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اسلام آباد ستر محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د ستر محکمې رئیس اطهر من الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو څلیرشت کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه په خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل یې ویلي چې هغه څلیرشت کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په ریپورت کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستري محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و، زردشت شم سره مرکه کړې ده او د مرکه په پایل کې دا پښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د ستري محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوي او که بشري اړخ هم لري.
همدا څرګندوي چې دغه پریکړه به ممکن په بشری بنیادونو باندې شوی وي. او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې ملیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسیزو راهیسې میشتي هغوی ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دغه قضیه به محدوده وي د همدې یو مشخص موضوع په اړه چې دې کې کوم شخص ته محکمې ویلې دي چې دې ته تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د ستر محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغه ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادی حقوقونه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدماتو ته لاسرسی نه لري، کاغه د یو عادي موبایل سم کارت خستل وي، کاغه په بانک کې حساب پرانستل وي، او حتی نور د زده کړو مراکز ته د کسب تنام کې دغه کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولې وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او تبند به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
که پاکستان کې زیږیدلو افغانانو ته پاکستانی طبیعت ورکول کیږي، د دوړو هیوادونو غ ترنګلو اړیکو ته په پام د افغانستان پر طبیعت به څه اغیز ولري؟
ګڼ شمېر افغانانو په ډیرو اروپایي یا نورو هیوادونو کې هم تابعیتونه ترلاسه کړي دي او خپل افغاني تابعیت هم حفظ کړي دي. د افغانستان په قوانینو کې د تاسو ستونز نشته دي، دوی کولی شي چې دواړه تابعیتونه خوندي وساتي. اما د پاکستان سره چې سیاسي اړیکې زمونږه خینه دي پاتې شوی او پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مداخله باندې تورن پاتې شوی دی، نو دغه پکا اړیکو په دغه برخه باندې ممکن اغیز کړي وي. که څه هم په دې برخه کې داسې یو څه روخانه زما د معلومات تر مخې کم داسې روخانه پالیسی نشته دی، خو دا سی ډیر کم لیدل کیږي چې یو افغان دی پاکستانی تابعیت هم اخستې وي او الته دی په افغانستان کې هم خپل پاکستانی تابعیت په ډاګه کی او خپل افغانی تابعیت دیم حفظ کی. که څه هم معلومات دا شته دی چې یو شمیر افغانانو په پاکستان کې تابعیت تر لاسه کړی دی، ولی دوی دغه د پاکستانی تابعیت موضوع تل پټه ساتي. همدغه شان په پاکستان کې هم دغه سي موضوع ده، که چیرته افغانان ولته تابعیت اخستې دي ولی کاغی الته دا وایي چې زه افغان یم او پاکستانی تابعیت مې اخستې دي، نو د دوی شناختی کارت او د دې د تابعیت په ماغه وخت کې لمنځه وړل کیږي. نو په دغه برخه کې تبن ستونزه شته دي.
په خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمسو چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د غوړه لوبډلو پړاو سیالي سبا پیلېږي. تم د افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربه استرالیا هم له خپل گاون نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پاس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو، زمونږ د پاس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی تراغه تجربه چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر ترنی، خو بیا هم توقع تمه پاس بالرانو نه زمونږ ډیره دا استرالیا چې ده کنډیشن دی پاس بالرانو دا
د افغانستان فاس بالرانو په انګلند کې لوبه کړې ده، هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاسټ دي ډیر، نو استرالیا ته ورته نه دي؟
نه نه، انګلند کې چې دا په برتانیا کې هلته سوینګنګ کنډیشن ده، هلته هوا چې ده یخې بال تاویږي، تاویدل بال تاویږي، پاس بالر ډېر بال تاوي را تاوي. که تاسو د استرالیا کرکټ کېدلی په استرالیا کې چې دا ځکه مختلف ده، دلته کلکې وکټې دي، باونسې وکټې دي، بال ډېر جګ په هایټ باندې راځي.
د افغانستان لوبغاړو چې پخوا په استرالیا کې په نړیوال جام کې برخه اخیستې وه، دا کوم بال چې به د سراپورت به شو د خنه شوی لوبولی، اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبرو کوم، زمونږ بیټسمنان چې دي هغوی چې دي دغه باونس یا وان یو سلو سلوک ته نه پورته سپیډ سره مشکل لري او باونس کیف بالر چې دا هغه چې یو سلو سلوک ته نه پورته پورته ای دغه لو بول اختیا هم مشکل شي او چرته یو سلو سلوک یو سلو ډیر شو کې بالینګ کی هغه بدران نه چې دی هغه موږ همیشه وهلی دی هغه بارترم بیا زمنګ لو بیر بیټمنر سره ولای زمنګ به خطر استرالیا نه وی دغه زمنګ لو بورتره دا زمنګ به خطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته ده باندې نو میر شوخه بالر د سپیډ لري بولټ مور سره ده
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وود د انګلستان هغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر په فون لوبغاړي څنګه لوبه کوي
بالکل مارکوټ شه ده تیز بالر ده مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه یو سلو شپک بندوس پورې بالو کو آسترالیا کې هغه نه ډیر ته مې دي کېده شي خپل هغه پیس هم یاد کی او خه بالینګ مو کی نو دغه درې ټیمونه موږ لپاره سخت چیلنج دی انګلند او نیوزیلند او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلند او نیوزیلند او آسترالیا یو رقم کنډیشن ده او انګلند مخکې تاسو یاد ونه وګړه چې انګلند کنډیشن دوی سره ورته کنډیشن ده خو دغه درې وړ ټیمونه چې دي زموږ لپاره غټ امتحان ده
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکري
ور د افغانستان خلک ډله ده او بدبختانه به وي چې زموږ لوبډله بغیر تیاری نه استرالیا ته لاړه غوي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ورته کرکټ کوم سریز مونږه په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زموږ لوبډله کوب اروپای هوا سره یو ټی 20 سیریز کړای وای یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د ګمګه نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولې پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا موږ زمونږ لوبډل لا هغه تیارو سره لګ کوم نور هوادونو هغه خلا نه لړ او امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راګړي
د کرکټ د ملي ټیم په خوانې لوبغاړه هستی ګل عابد او اوسنۍ کوچ او روزون کيده چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوش پګونه یو کار ورسته استعفا ورکړه هغه د محافظه کار غوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شو جزئیات له احمد شیبر اورو
لیز تراس شپږونی ورسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شو اخلي تراس خپل لند وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
I cannot deliver the mandate on which I was elected
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلې وم نسم پلي کولای له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم
I am resigning
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه بده پواکې وي چې بل سر لازم غوړه کیږي تاکل شوی د چیرې بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند مشي لپاره پیوی اونۍ کې لسره ټاکنې وشي او د دې غوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیروي د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی د چ په 2023 کال کې تر سره شي رويټرز اژانس سرګندوی چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له وکیل لري کړه دې پروګرام د واکمن محافظه کار غوند نن اختلافات را منځته کړل پراخله ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس له خوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې لعمله فشارونه زیات شول د دې د نوي تګلارو لعمله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړ شو او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لمړی وزیر بلل کیږي چې واځي 45 ورځې په واک کې و دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ازادي راډیوي مجله واوري.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شی چاری وړاندې پوخ پرونه کې آغا خان بنسټ د سش کال د موسیقي جایزې د نړۍ د یو شمېر نورو هنرمندانو ترڅنګ استاد سدوزی او زرڅانګ ته ورکړي. پدې خبرونه کې به دا هم وایي
ټول د آسیا ښکلی هیواد جار جار
دا شخ د تل لپاره خلې شو د استاد ناصح ژوند ته کتنه کوو. له استاد اکبر کارګر سره د د پر داستانونو شخیدلایم.
دوی چې موای زما داستان نګون دي دي کې هیڅ شک نشته دي دا سي لګونګواله کې شته دي.
په افغانستان کې د مطالعې د ترویج هلي سلی
شپږ میاشتې په جریان کې وته ونه درل چې لږ زره ټوک کتاب را ټول کو
وسو کتابونه د کابل پانتون کتابتون ته تسلیم شول.
کتر پای را سره وي نور مطالب هم واوري. کل شي بده چې د اکتوبر له 28 تر 30 د عمان په پلازمینه مسقط کې د آغا خان بنسټ لوري د 2022 کال د موسیقي غوړه شوی هنرمندانو ته جایزه وسپارل شي. په هغه کسانو کې چې سش کال د دې معتبر جایزې ګټونکو اعلان شوی دي دوه تنه افغانان دي، یو سندرغاړی زرڅانګ ده، بل د رباب استاد داوود خان سدوزی. مخکې تر دې چې د اغلی زرڅانګ څرګندونه در سره شریک کړو د استاد سدوزی پاړه فریده سیال راپور لري.
داوود خان سدوزی هغه افغان هنرمند دی چې په اروپا او امریکا کې په بیلابیل کنسرتونو کې په انفرادي توګه او له نورو سندرغاړو سره یو ځای په کنسرتونو کې برخه اخیستې ده. سدوزی وی هندۍ رسنۍ ته په مرکه کې ویل چې هغه کوم احساس چې د یې په هین کې لري په نورو ځایونو کې نه لري.
زه چې کله هند ته زم حالت دا احساس کوم چې دا زما خپل وطن دی. ما ډیر هیوادونه کتلې دي خو په هند کې مې روح آراموي، سره له دې چې نه په اردو ښه پوهیږم نه په انګلیسي ښه پوهیږم، خو خپل دوستانو سره مې دلته اړیکې ښه او ژور دي.
سدوزی په کابل کې زیږیدلی، لا یو لس کلنۍ څخه د افغانستان د رباب له استاد محمد عمر څخه زده کړې پیل کړې دي، بیا له هغه ځای هند ته تللی، هلته یې موسیقي لوستې ده. خغلی سدوزی ته هند په 1988 او 1995 کې د حفیظ علی خان جایزه ورکړې ده او استاد امجد علی خان دته د استاد لقب ورکړې دی.
دا غا خان پنسټ د موسیقي په برخه کې د جایزو ورکړه ل 2013 کال راهیسې پیل کړې ده او په هرو دریو کلونو کې دا جایزه ورکوي. دا جایزه 15 لک امریکایي ډالر ده چې د هنرمندانو ترمنځ د هغوی د جایزو د ارزښت لمخې وشل کیږي. د دې بنسټ د سش کال د موسیقي د جایزې بل ګټونکو کې زرڅانګ ده. ل دې او د دې د سندرو لمینوالو په دې راپور کې واورو چې په پیل کې دا په خپل د خپل ژوند کې سره تکوي.
چې ډېر خوشاله ډېر په ډېر بهترین خوشاله کوار کې پراتي خېبه مو دي دا خېمه کې به ځوان کو څو کو ټول عمر خېمه کې ګرځا صدر مو چې والي موږ ته کومه څنګه راکای شپږ بچی مې دی یو په وات پښه ودا کې بچی دی تی مان دی نور بچی مې دی او بچی دی چې ته پرشنه نستل کومه موږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ وی پاڼې د اکتوبر په شپږ مې لیکلی چې سکل دا جایزه لاسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅنګ هم ده. د ایوارډ مالیت 15 لک امریکایي ډالر دی چې په لاسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نور کوم هنرمندان او موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغه کې د افغانستان داوود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړی هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوړ شوې او ایوارډونه به ورته روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هر دریو کلونو کې له موسیقي سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغړی ګودر زازی وای د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري.
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شي وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټون کې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا دا میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګه مشهور سندرې دي. په افغانستان کې د زرڅانګ د غک دوه تنه مینوال عمر او کریم
لاغه خان منصب مننه خو د زرڅانګ ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوي وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالۍ باندې ونادر شي. پاس په باړه کې وبګړې و ډیزینا شینواري لونګینه سندره چې لزګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لزګونه کلونه نور هم تاریخ وتی
کلونه وړاندې چې دی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقه مند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر بل دي اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګ په اړه په خبرو شوی او معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکه مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلی کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دوه ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګ د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه.
پاس پا بڑکه هو بغړ واډ زینا شینوار لا وگینا شینوار لا.
زرڅانګ او استاد سروزی جایزې ګټلې. د افغان موسیقي لډګره د ویر خبر هم لرو. د کندهار یو پخوانی هنرمند او د پښتو ادبیاتو شونکی استاد عبدالقیوم ناصح د دریاویا کلو په عمر وفات شو. مرګ حق دی، خو د استاد ناصح لمړنی څو اونۍ وروسته افغانان د خوال رسنیو له لارې خبر شول. استاد ناصح کلونه کلونه موسیقي تدریس کړه او خپلې هم په پښتو دریا و اردو ژبو سندرې وبللې. صادق رښتینی د استاد ناصح ژوند ته په دې راپور کې کتنه کوي.
استاد عبدالقیوم ناصح د عبدالسلام زوی او په 1923 مریض کال د کندهار ښار په اوله ناحیه کې زیږیدلی و. لومړنۍ یو منځنۍ زده کړې د کندهار ښار په احمد شاهي ښوونځي کې پیل او په 1925 مریض کال د کندهار د عالی دارالمعلمین څخه فارغ سو. نوموړي په پیل کې د کندهار په بیلابیلو ښوونځیو کې د پښتو او دري ادبیاتو په برخه کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. استاد ناصح له تدریس سره مهاله د موسیقي سره هم مینه درلودل. هغه د پښتو ترڅنګ په دري او اردو ژبو هم سندرې ویلې دي.
نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی نورانی مخزوما تیار دی نورانی مخزوما تیار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار دی زلف اخلی لگوی حافظ شمار
استاد ناصح د موسیقي په برخه کې له استاد هاشمي، استاد قاسم، استاد يعقوب، استاد قاسمي او استاد ريمبخش څخه زده کړې وکړې. هغه تر ډیره د مرحوم استاد ریم بخش تر اغیز لاندې وو، ځکه یې نو په کندهار کې په سانی ریم بخش سره هم شهرت درلود. استاد ناسی ل دیار لسوه 1540 مریض کال را پدی خو د موسیقي ففان کی ډیر شهرت ترلاسه کړ. هغه د موسیقي پر بیلابیلو آلاتو لکه هارمونیا، طبلا، رباب، بنجو، دلربا، تنبور او نور برلاسی وو، او پدی برخه کې ګان شمیر نارینه او شزینه شاګردان هم وروزل. استاد ناسی هند او پاکستان ته هم د موسیقي د زده کړو او تمرین لپاره بیلابیل سفرونه وکړل. استاد د ډیر لسوه یو شپته لمریز کال را ورسته له کندهار ملي رادیو تلویزیون سره د همکار په توګه دنده پیل کړه. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وای استاد ناسی د پښتو ادب سره د بیکچمینی په خاطر خپل هم شاعری کول.
ناسی صاحب نه واجدا شده یو د استاد وو، یو شوونکی وو، یو رهنما وو، ډېر شاګردان یې وروزل، او په ځمن کې د ادبیاتو په اړه کې د هنر سره هم زیاته علاقه درلوده. دا د افغانستان د ډېرو لویو لویو هنرمندانو څخه زده کړه وکړله. کابل ته ولاړ، هندوستان ته تللی وو، څو واره پاکستان ته ولاړ. قیوم ناسی د ثانی رایمبخش په نامه باندې هم مشهور وو.
استاد ناسی په دیار لسوه ننوی لمریز کال د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د استادی رسمي لقب ورکړل سو. استاد کوم چا په اثر نه لري، خو د شیرونو یو قلمي دیوان ورڅخه پاتې دی. هغه چې په ورستوي کې ژوند له غربت ډک او د ناروغي پر بستر پروت و، د څوار لسوه یو کال د سمبلې پر وشتمه نیټه د درو بیا کلنۍ په عمر وفات سو.
گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلاوی سنم، گاهی جلاوی سنم، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، گاهی پخلا گاهی د قتل په احرام، احرام زما د ګلخام، آتش لبی جوهر سترگی بادام، بادام زما د ګلخام.
البرت انشتاین ویل که ساینس پو نه وای نو شای هنرمند به وای، ځکه چې تل د موسیقي په باره کې فکر کوم او خپل ورځني خوبونه په موسیقي کې ګورم. آلمانی فیلسوف فریدریخ نیچه بیا وای له موسیقي پرته ژوند ستره تیروتنه ده. له بی خبرتیا وروسته له داسې لیکوال سره شغیدلی یم چې هم نقد لیکي هم ژباړه کوي، خو تر هر څه کیسې ډېرې لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه.
محمد اکبر کارګر هغه فعال کیسه لیکوال دی چې تر اوسه تر سلو ډېرې لنډې کیسې لیکلې دي. د دوی د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه لننه 8 کال مخکې په کابل کې چاپ شوه. تر دې را وروسته د لنډو کیسو 8 ټولګې خبرې شوې دي، و مجموعه د داستاني کلیاتو په نوم یو ځای هم چاپ شوې دي. شاغله کارګر یو شمیر څېړنیز آثار هم لري، ژباړې هم کړې دي. له دوی سره د دوی د داستان پر هنر شخیدلایم او لومړی می په دې برخه کې وضاحت ترې غوښتای دی چې د لومړیو کیسو او وروستیو کیسو توپیر په څه کې دی. لومړی کیسه داسې باید ووایم چې
هغه ډېر ساده او په پښتو ادبیاتو کې چې کوم
په کوم روال موجود وو کوم روال مسلط وو دا غي په بنیاد باندې لیکل شوی دی. یعنی سیمبولیزم پکې نشته لري. یعنی روایت دې ساده او عام فهمه ده.
یعنی قصه ده پکې کرکټرونه دي ټکر دی د غوي. یعنی د دې کرکټرونو د ټکر شاته څه خبرې پکې نه لري ستاسو په باور؟
ډېری خبرې نشته لري پکې. او حتی په اوله باندې اوله مجبه باندې چې مرحوم استاد روحي یو سریزه لیکلی وه هغه دا خبره کړې وه او دا یې ماته یو لارښوونه وه چې ځینې قصې دغه د داسې دي یو ژورنالیستیک ریپورتاج ته ورته دي. دا نو بیا زه متوجه کړم
په کومه مجموعه کې مو تغییر احساس کړ د لومړي ځل لپاره؟
زما یو مجموعه وه چې سیند د بهیګا چې په هغې باندې شریفه شریف مقدمه لیکلې وه او دا دویمه لکه درېمه مجموعه ده داسې لیکل شوې ده. یو څه تغییرات پکې راغلي دي. په دې کې
څه شی د دې باعث شو چې تاسو تغییر پکې راولئ او احساس مو د تغییر له کومه کوچه باید تغییر پکې وي؟
دا چې هلته یو د فرهنګي جامع هم عجیب و غریب وه. یو دا بل خبره ده چې زما یو دوست چې دی به زما کله کله زما کور ته راته یا به زه ورته ورتللم د ایران ډیر مشهور شاعر سیاوش کسرایی زه هغه هم دې جریان ته متوجه کړم. وی او هڅول چې صادق هدایت اثر ټول ولولم ټول مې ولستل هغه کده بو فکر ما تقریبا درې څلور واري لوستل. بل خبره ده چې دا ژوند خپل سړی ته دا احساس ورکوي چې ادبیات بل شی دی. ادبیات رنگینی لري، ادبیات تنوع لري، ادبیات هنر دی. او چې هنر دی او داستان چې هنر دی نو هنر باید د لوستونکو له خوا نه داغه په ځان باندې داغه په فکر باندې توجیه شي. دا بل مسله ده.
په داستان کې ځینې نقادان دا نظر ورکوي چې داستان هغه څه نه دی چې دی، هغه څه چې شته دغه شاته یو سیوری دی، هغه داستان دی. لیکن په ورته وخت کې دغه سی یو سیوری لیکل پنځول سخت کار دی. څنګه تاسو له دې سختي سره مخامخ شوي یاست؟
بالکل کاملا د دې سره موافق یم. دا ځکه چې داستان کله چې دا تاسو په لګو چې داستان هنر دی لکه شعر، نو داستان هغه څه چې بهر د انسان د ذهن نه موجود دی کټ مټ هغه څه نه دی. دا بالکل د لیکوال یا د لیکونکي د داستان لیکونکي د ذهن لصافینه یا د ذهن لچلو صاف نتیریږي او یو بل څه ارزه کوي چې دی کې د لیکوال ذهنیت هم شامل دی او واقعیتونه هم شامل دي.
کارګر صاحب په همدې برخه کې چې تاسو دا وایئ چې داسې داستانونه مو د عادي نصر ور هي خوات هم څه خبرې لري، یو شمېر کسان ستاسو په کیسو دا انتقاد لري چې ستاسو کیسې ځینې ګونګري دوی مفهوم نشي ترې اخیستای. ګونګواله پوڅه کړي او لوستونکو ولې داسې فکر وکړي؟
خو اول دا کسان چې نقد کوي د دوی نه مننه کوم، ورکه چې ما په د لیکوالو په جمله کې راولي په حساب نه نو خپل ځان ته لیکوال نشم ویلې او ما قانی کوي نه. خو بیا هم داستان د هنر په دغه باندې پیژن د هنري په دې په یاس باندې پیژنو. دلته ډیر مثالونه مونږ لرو چې هغه د داستان لیکونکي د ذهن د فکر او د هغه د فردیت نه ماورا موجود دي. زه له یو مثال وایم، مثلا دا ګویتی فاوست خلق یونګ د ګویتی د فاوست برکه وایي چې دا ګویته نه و چې فاوست خلق یا هافک، بلکې دا فاوست چې ګویته ته دا دغه ورکه دا منزلت ورکه. هغه څه وایي دلته ډیر مسایل وو، مثلا د فرانسې ستر انقلاب وو، دا را پیښ شو په اروپا کې، مثلا د کانالیزاسیون مسله وه چې په هالند کې هغه وخت کې دغه وه رامنځته شوه، یا مثلا د داروین نظریاتو نور یو مسله بل هم ده، مثلا مهندسي ته ضرورت پیدا شو. دا ټول دا مسایل سره دي چې د دننه مخکې موجود وو یا رامنځته شوي وو، خو دا ټول مسائل د دې سبب شو چې فاوست ولیکل شي او فاوست د یو شاهکار په حساب باندې دغ شي. البته مونږ دا په دې معنی باندې نه ده چې ګویا مونږ په هغه فتح کیو، زمونږ داستان ډیر نوې دی. بل خبردار چې دوی چې وای زما داستان نه ګونګ دي کې هیڅ شک نشته دی، دا داسې ګونګواله پکې شته دی. دا د یونګ خبره ده چې ادبیات د سر تر پایه پورې سیمبولیزم دی.
دا سیمبول ته تاسو اشاره وکړه، مثلا ځینې کرکټون کې په دې باور دي که چیرته یو سیمبولیکه کیسه هم لولو پرته لدی چې هغه سیمبول څوک درکی او د داستان عمق ته ورشي، له هغه پرته هم باید داستان درکی. نو سوال پدې کې دی، آیا د کوم کسان چې د تور پوری کوي چې د کارګر صاحب ځینې کیسې ګوینګی دي، آیا د ستونزه د ژبې ده، ستونزه د لوستونکو ده، او که ستونزه د دې چې مفهوم سم نه انتقال شي؟
د نه پوهېږم د مفهوم د انتقال په باره کې زه ته نشم ویلی، خو ستونزه په لوستونکو کې هم ده، ځکه مونږ دا د خپل جامع دغه فرهنګي فتح دا هم کولای شو مطالعه کړو. تر دې کې چې تر اوسه پورې یعنی تر دې وروستیو کلونو پورې زمونږ په جامع کې کافکا چا نه پېژنده. د کافکا قصې دغسې یو روال لري، یو جریان دی. یا مثلا بوفیکور ما مثال لور، یا مثلا دا
بوفیکور بیا هم سره لدی چې جن سیمبولیک کیسه پکشته، لیکن ریالیزم ته ډیر میلان لري.
ډیر په میلان لري، خدای ریالیزم په یو بل ژبه باندې کندا. دا ریالیزم دا سور ریالیزم دی. دا چې ځنی کسان وای ادعا کوي چې زما قفی لګون کی دی، زه فکر کوم زما په دغه باندې چې ما چې کله لیکلی دي، زه البته دا کامل یعنی ادا نه وضاحت به پکې وي، دې کې هیڅ شک نشته. خو ما خو د یو هدف خاطر باندې لیکل دي، یو هدف ما سره وو، یو پیام ما سره وو چې هغه باید زه درکم. خو دا پیام داسې بربند نه دی لکه هغه د شپون صاحب خبره چې د دې سند لرونکو ته وعده ورکول کیږي چې د غوښتنې په وخت کې لاس افغاني ورکي. دا د افغاني په سر باندې کومه جمله ده، دا څه نه ده. دا شی باید فکر، یعنی زما په نظر باندې داستان باید لوستونکي فکر ته راوګولي او په فکر کې واچي چې دې کې څه دي.
تاسو مخکې وویل چې لومړی یو مجموع ورسته مو د کیسو د مسیر بدل شو، او روحي صاحب مرحوم هم لاس پکې درلود په خپل مقدمه کې تاسو ته اشاره ورته وکړه. اوس د اتو داستاني مجموع تر خبرېدو وروسته او تر څه باندې سلو کیسو تر چاپېدو وروسته اوس مو هم څه غواړي چې د کیسو دغه مسیر بدل کړي؟
یا دا هنر کې څه شی چې هنر نه مني کنه هغه مطلقیت دی. لکه ما په دې وروستي وختونو کې یو اثر لیکلی دی چې دا پنامه د اروا او لخاره تر ټولو وخت څه دی. انسان ماشومان ناس دي سرک په غاړه خیرات وایي، بیو راکټ راځي کورنۍ دقیقې د مدقیقي خلک کوڅو کې ګرځي ټول نشي. خو دا نشي تو کې یو بل شالید هم لري، هغه دا کین مسله ده کنه. دا دغه سي یو اثر دی
نو او بخشي هم دغه د اروا او لشاره چې ځینې ما تاسو په فیسبوک هم خبره کړې ده، مال وسې دي د تاسو له نورو کیسو سره فرق لري. خو د کیسو ځینې اصول چې دي دا پرې نه تطبیقیش.
هم دسي ده دا نو اوس یو ناولیت په هغه باندې ترتیب شوی دی، به تر نور تغیرات مې کرا وستري، ځکه هغه فریکوينس او رابطه هم قائم شوې ده د مختلفو برخو ترمنځ دا ځکه شوی. خو د څلور قسم دی، مثلا زما یو داستان دی په نامه د لوتورته روایت، یا مثلا نکلونه او تکلونه. دا یو دغه دی چې مثلا د پښتو د فولکلوریکو قصو په بنیاد باندې لیکل شوی. کله چې فتح خان د ملک نو دانګل او کرمه هم ورسره وو او بے پاټکونه جوړ کړل، داسې یو قصه ده. تور دې مخکې ما په دې فیسبوک کې واچول. یا په اخر کې دلې راځي د مغولو پایانی وی او هغه په برق پای پورې تړي او د کیدا او هغه چن مری کی پرخلاصه او شاهي وتناستر سرتور دا دانو نو دلیکتون کی د کمال پور اړل اړل لري چې څنګه دا پیدا کی چې دا شاهي
او بخشه امبل ته تاسو لوستون کته اشاره وکړه په کلاسیکو آثارو کې یو شای دودو چې حاشیه به ورته ویل تشه به کوله بیا د حاشیه په سر حاشیه هم و نو څه فکر کوي چې تاسو ځینې داستانونه حاشیو ته ضرورت لري او کنه خلکو ته پرېږدي چې خپلې پیدا کړي
زه خو ضرورت نه وینم دې برخه کې مونږ به سم او معیاري داستان ولیکو چې البته زه داغونه توانې نه لرم نو دا به د دې سبب شي چې مونږ د خپلې ټولنې هغه فرهنګي سطح او فرهنګي هغه لیول راپورته کو نو دا چې کوم دغه فی د ګورکی داستان په سطح کې پاتې
له شغلي کارګر څخه په مننې لې خبرتیا ورسته مو په افغانستان کې د کتاب لوستلو د ترویج لپاره له تازه حلو څلو خبرو
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د مطالعې د ترویج لپاره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کتاب ټولنې کمپاینونه پیل شوې دي د یو شمیر استادانو او محصلانو لخوا د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د ترویج په موخه د کتاب ټولنې کمپاینونو په ترڅ کې زرګونه ټوکې کتابونه راټول شوې دي د کتابونه چې علمي ساينسي طبي ادبي اسلامي او نورو برخو کې دي یو شمیر پانتونونو ته سپارل شوې دي دا موضوع مشهمکار بصیر الحق عادل په خپل راپور کې راخسته چې تاسو پام ورته راړوم
لوست او مطالعه هغه څه چې افغانستان کې پرتل محصولانو او زده کوونکو په لکشمیر ځوانان لیوالتیا ورسره لري په ورستیو کې یو شمیر ځوانانو د چاره ته پام شوی او د عامه مطالعې په موخه پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونې ل کمپاین ورسته زرګونه کتابونه ټول کړي دي تازه د کابل په هنتون د اقتصاد په هنزي یو محصول امید کریمی وسو ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي او د کابل په هنتون کتابتون د اسپارلې دي نو موړی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا کار لدې عمل وکړي چې ډیره محصولان د مخزون په برخه کې لستوندو سره مخ وي
تقریبا 900 جلد کتابونه مراټول کړي وو چې ورسره بیا د کابل پانتون د رهبری لخوا یو حیات وټاکل شو کتابونه بررسی شول ورسره تر چکه وسو کتابونه رسمان د کابل پانتون مرکزی کتابتون ته تسلیم شول پلان هم همداده چې ورسره لدی به هم موږ کوشش کوو چې داسې کمپاینونه پلار واچو او د کابل پانتون په شمول د ګڼو نورو پانتونو لپاره هم داسې کتابونه راټول کو خو اوس مهال لیکوالان هم اقتصادي ستونزو سره مخ دي کتابونه او چاپ لړۍ د پخوا په پرتله کمه شوې ده که لیکوالان مرسته وکړي ولې نه زما لپاره ده نستر کیدون کې کار ده او نور به هم ورته کار کوو
د غراتس مودوړان دی هلمن ولایت کې د یو خصوصي پوهنتون استاد لال محمد صفا پر ټولنیزو شبکو د کتاب ټولونی کمپاین پیل کړو نو موړې وای د یاد کمپاین پر مهال 2000 ټوک کتابونه ټول کړل خو د زید نشوالي لامل ونتونه دل چې عامه کتابتون درې جوړ کړي
ماته فکر پیدا شو چې زبای د پهلمن کې یو عامه کتابتون هم څه کومه وغوې وړیا وي او غني کتابتون مې تر ټول د ټولین ټول چې دغه څخه استفاده وکړي نه او کچیرم شزنه برخه وي او یم مسلان وي یم شاګردان نو دغه لپاره په منځ خپل ټیم او ملګرو په همکاري باندې د یو لک کتابونو ټارګټ کړو شو چې موږ به یو لک کتابونو ټول کوو او د کتابتون جوړ کړو نو موږ ته شپږ میاشتې په جریان کې وته باندې ټول چې لږ زره ټوک کتاب را ټول کوو نو لږ زره ټوک کتابونه را ټول کړو چې هغه مختلفو بخښونو ده ملته به کوکو انجنیري او اقتصاد او ادبیات ټول بخښونو بخښ کړو ولی متاسف نه موږ خپل ټارګټ ته ورسېدلو یو مشکل ستونزه دا و چې موږ د ځای په نشټوال سره مخامخ شولو د دولت مغورسم مشتنه وکړه او نه توانېدل چې دولت متزایرا کې موږ د کتابتون په څیر جوړ کړو لوس لپاره په موقټ ډول باندې د لاس کتابونه د کوزیا خصوصي پونتون ته سپارل دي تر څو موږ غني ځای پیدا کوو بیا غزه ته انتقال کوو خپل ټارګټ ته ودب ته ورسېږو
عبدالجبار نومیال چې لیکوال او شاعر دی نو موري هم د ورته کمپاین پر مهال سلګونه کتابونه راټول کړي دي خاغل نومیال وایي لدې کار موخه د مطالعې ترویج او هغه ځوانانو ته د کتاب رسول لچی اړتیا لري خو د کتاب پلورلو وس نه لري
ډېر کتابونه میراټول کړل د علمند ځوانانو څخه هغه ځوانانو څخه چې پونتون اخلاص کړي او په کورو کې کتابونه درلود د ازادي مطالعې لپاره دغه کورونو ته ورلند، هغه کوټو ته ورلند، میمن خانو ته ورلند، هغه څخه کتابونه راټول کړل، ډیر شمیر کتابونه مې راټول کړل. کابل ته پسې ولاړم. کابل کې ډیری لیکوالانو، ډیری د کتاب د برخې مینوالو او د ډیری د پونتونو سازون څخه مې کتابونه راټول کړل، تلل مند میرا ورسوله. اوس بیرته ماته په خپل کور کې پراته دي، ټول خوندي دي، د ټول ځوانانو امانت ما سره ستا استفاده ځوانان په هغه ډول ورڅخه کولی شي چې کچیر دوی کتاب پکاري ماته میسج کوي یا ماته زنګ وهي، زه کتابونه ورته رسوم، ورته ورکوم. چې کله دوی خلاص کړل، دوی کتاب مطالعه کوي، خپل ګټې ځینې واخیستله، بیا بیرته ماته سپاري. نو د دې کتابتون یا د دې کتابونو څخه اوس په دغه ډول باندې استفاده روانه ده او په دغه ډول باندې ګټه ترې اخیستل کیږي.
دا چې افغان ځوانان له کتاب لوست سره څومره لیوالتیا لري او عموما دوی څه ډول کتابونه خوښوي په اړه کابل کې د اکسوس خپرندوی ټولنې مسؤل صفی الله نصری ازادي راډیو ته وویل، اوس هم ځوانان په ځانګړي ډول محصلان او زده کوونکي د دوی کتابتون ته د مطالعې او د کتاب پلور لپاره ورځي. نوموړي وویل،
زه فکر کوم دوی د اړتیا وړ کتابونه په افغانستان کې آماده شي، ځکه چې اوس تر ډېره یعنی اړتیا ته ځواب نشي ویلی. که موږ د دې اړتیاو ته ځواب ویلی شو، نو دا د کتاب انتخاب په یوه اړتیا واوړي. لکه موږ چې هره ورځ یو څه ته اړتیا لرو، نو په افغانستان کې به کتاب هم داسې شي. نو اساسي کار دا دی چې موږ له واکمن حکومت هم دا وختلي چې باید تاسو باید ستراتیژیک پلان جوړ کړئ. هغه ستراتیژیک پلان باید په کې زموږ ملي ارزښتونه وساتل شي. دغه په رڼا کې چې باید عامه کتابتونونه جوړ شي. حداقل افغانستان 300 نوي ولسوالۍ لري. په دغه هر ولسوالۍ کې باید یو عامه کتابتون جوړ شي، هغه باید یو کتابدار ولري. په دغه سره یعنی زموږ په دغه ټولنه کې یو فرهنګي تحرک منځته راځي او دغه د دې باعث کیږي چې موږ یو متمدنه او پرمختللې ټولنه شو او خپل ارزښتونه وساتی شو او موږ خلک وپیژني.
د کتاب ټولونې دا ډول کمپاینونه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ترسره شوې دي، خو په منظم ډول د کتاب لوس لپاره د ځای ځایګین شتون، د مسؤلینو لخوا منظم پلان نه درلودل او بوختیاوي هغه لاملونه دي چې دا ډول کتابتونونه بیرته تړل شوي دي.
په افغانستان کې مو د کتاب د ترویج د هلو ځلو راپور اوریده. عاقب عمر د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پانځي د پښتو څانګې د څلورم کال محصل د سمونې لارښود په نوم کتاب لوستی دی. دا کتاب د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت لیکل دی. مخکې تر دې چې له شاغل عمر څخه واورو چې دا کتاب یې ولې د مطالعې لپاره انتخاب کړی دی، له دوی څخه واورو چې د دې کتاب محتوا څه ده.
ممکن دا کتاب ډیرو خلکو ته نوی معلوم، خو ډیر یو ګټور کتاب دی په پښتو کې او ډیر کسانو شاید بخي ور پام نه وي. دا کتاب په څلور برخو وشل شوی دی. چې لومړی برخه یې سمونه ده، د سمونې ډولونه دي او سمونګر یا لیټر باندې غږېدلی دی. په دویم فصل یا څپرکی کې د سمونې 15 پړاوونه دي چې پر هغه باندې غږېدلی. درېیمه برخه کې د کتاب برخه او د کتاب بڼه ده چې د کتاب له پوښتۍ څخه پیل کیږي، د کتاب تر کندې پورې رسیږي. څلورمه برخه هم د کتاب کې د لیکنښو په اړه باندې بحث شوی دی، د لیکنښو په ارزښت باندې او کارولو باندې لیکوال غږېدلی دی. دا کتاب مې د لوستلو لپاره ځکه غوره کړ چې یو خو د متن ایډیټ دی، د موږ اساسي برخه د ادب پنځه کې چې موږ هغه زده کړو په سمه توګه باندې، او بل دا کتاب له موږ سره مرسته کوي چې یو متن څنګه ایډیټ کړو، یو متن څنګه ولیکو، د متن ایډیټر یا سمونګر کوم ځانګړتیا باید ولري، د کومو فنونو یا د کومو اصولو سره باید برابر وي. او په سر کې د کتاب ښاغلی استاد اجمل ښکلی هم دا خبر ورته کړې ده چې پښتو کې نن چې کوم کتابونه چاپېږي هغه محتوایي غلطي خو بیخي پرېږده، هغه کتاب د بڼې د مخې مثلا د املایي اړخه هغه کتاب ډېرې تېروتنې لیده. دغه کتاب په دوی کتاب کې ډېره هڅه شوې ده چې مثلا که هغه د ادبیاتو پوهنځي محصلین دي یا خلک دي یا د ژورنالیزم په ډګر کې څوک چې ځلیږي شي، بس تاسو بهتره معلومه ده کوم متن چې کرار لغتونه ولري یا بېځایه کلمې پکې استعمال شوي، جمله بندي مثلا سمه نه وي شوي، هغه ممکن په لوستلو کې ډېر مشکل ډېر ستونزې پېښې کړي. دا کتاب انشاءالله د موږ سره ډېره مرسته کړلی شي چې کتاب کې هغه متن
کوماتن چې موږ ایډیټ کوو، کوماتن چې موږ سمو، لارې چارې موږ تراخی، او ادب پوهنځی د یو محصل په توګه له ټولو درنو استادانو هم د ژورنالیزم پوهنځیو هم د ژبو ادبیاتو پوهنځیو له درنو استادانو څخه هیله کوم چې دا کتاب په خپلو محصلینو باندې ولولي. دا کتاب ځینې برخې په سیمه کې ورته کار کوي، د کورنۍ دندې په توګه باندې ولولي، عملاً دوی ته ځینې برخې په متن کې کار کوي، پروجکتور باندې په سیمه کې ورته وښیي، او دا کتاب خامخا ورباندې ولولي. زه باور لرم چې دوی به په دوو څلورو کلو پوهنتون کې د متن په اړه باندې دومره څه زده نه کړو که دا کتاب شي دوی ته ورښودلی شي، یا مثلا کتاب شي دوی ولولي خپل اخذ ځنې وکړو.
لاقب عمر څخه په مننې چې د سمونې لارښود کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی چپا 12 شپږنیوی او اف ام سل اشاریه 15
د خبرونه په برخه کې د کائنات تنها شیر لرو چې په خپل ژغی آزادی رادیوی ادبی مجله ته ثبت کړی را لېښلې دی.
د محبت لزورا نه خبر، د محبت لزورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر. پمای څاو څکانی وکړلې، پمای څاو څکانی وکړلې، ته د خپل انزورا نه خبر. لار می پسر بلا پیسې واخستې، سمانی از بین اورورا نه خبر. اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، اوف د جوزا لګرمۍ دومره ګیلې، د چا د زړه لورا نه خبر. ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ستا کائنات د ژوند شیبو کې سوزي، ته له حاله ګورا نه خبر. د محبت له زورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر، د تنهایی لشورا نه خبر.
لاغلی تنها څخه په مننی د خبرونی په روسیو کې د استاد عبدالقیوم ناصح سندره لرو. مرحوم ناصح د 30 کلونو په عمر د وږي په وشتمه ومړ. لغمه خوشی سره چې ژوند غاړه غړې کړي د ازادي راډیوي مجلې دا اونۍ خبرونه لهمدی سندری سره ران غاړم. تر بلی وی مو ته احمد شي ور په خدای سپارم. شدی
آسیا یک پای کړی ابو گی نست ملت افغان دران پای کړ دلست، ملت افغان دران خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای شکنی هواد جار جار وطن، جار جار وطن، خود آسیای پشتون روزلی آه
شلی پخ فل واکی پشت